شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په مشهمنی خبری مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته لاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي او د یو شمېر هیوادونو استازي وربلل شوي دي. هندي رسنیو خبر ورکړ چې هند 2000 تنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 تنه غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څو باندې درېونیو کې د دې غنمو د درېمو جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو سلونو کې هند 4500 تنه غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 تنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو وشل کیږي. د سالنګ لوی لار د کوچنیو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وایي دا لوی لار نن د سهار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او شپېتو سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولنډ ته ورسیږي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اخیزو خبرې وکړي. د کاملا هاریس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د جګړې په خاطر پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډېر شتمن کسان او چارواکي په نقشه شوي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نشته دي. فرانسه چې په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشره ده ولسمشر یې نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوي بندیزونه د دې ټولنې لخوا پر روسیې درېیم ځلي بندیزونه دي. د روسیې مشان یا شتمن او د هغوی د کورنیو غړي د اوکراین په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر په نقشه شوي دي. د دغو نویو بندیزونو له مخې په دې ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شتمني کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 16.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په ماشومانی خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوړي وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معاشه تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلک تاسې ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې، دا به پر افغانستان تاثیر وکړي؟
کله چې بین ملي مارکیټ د بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لفظي مشکلات سره مخامخ کیږي.
او خوستوال وایي
موږ یو جمعیزم ته ډېر عاجل ضرورت لرو.
تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. د طالبان حکومت وایي تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي، دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغان کروندګر له ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او دوی نشي کولی لا ډېرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د ښاغلي مجاهد له قوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ده نه غواړي چې پر اپور کې نوم واخیستل شي، خوای له مجبوریت یې کوکنار کړلی
او نو موږ شارسه موږ مجبور مکلف سیمه مولا تاریخ کوشت وکړو او موږ کارونه ډیر سرستړي ډیر شکېدلی دي.
خکاری چې طالبان حکومت هم د کروندګرو دی وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو لکه ختکونکو سره نرم غاړي یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی له هغو کاروانګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی دي. طالبان د دې کار لامل د کاروانګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. زبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید دغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغو نه د همکاري امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مهالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثلو مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کړي چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
در راپورونو لمخې په غور ولایت کې طالبانو د پخواني حکومت یو شمېر مامورین له دندو ګوښه کړی دي او خپلو کسانو ته واک سپارلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یو ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیته د لرې کېدو په اړه
د
دغه کس په خبره د ولسوالیو د پوهنې 12 تنه آمرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري، وایي یو لیست طالبانو ته د 24 نږدې کسانو د ګمارنو د منظورۍ لپاره ریاست الوزراء تاسوول سوای چې په دې ډله کې یوازې 2 کسان لیسانس دی او په خبره پاتې نور یوازې د احادیث او دینیز د کړو تر حد سواد لري.
فعلاً بر کنار هستیم، البته
اوس ګو خوشی ویو. البته د غور ولایت د 12 ولسوالۍ او امیرین د پوهنې ریاستونو مسؤلان، د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې اوسول ګو خوشی ویو، پرته له دې چې دوی د ګو خوشولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کاره طرحه موجوده ده.
د دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارونو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولای دی. په دې نوملړ کې 12 کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل شوی چې ډیری د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارونو دلیل داسې بیانوي:
بعضی از افراد غیر حاضر،
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضر دل، او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوی دي.
مقرر شوه
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د دې حکومت یو شمیر کارکونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنیدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوریت حکومت له کارکونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تیر حکومت د ډیرای پخوانیو دولتي کارکونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دند د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربه پرته ته کسانو ته ورکول کیږي، خو طالبانو وایي چې لا هم د تیر حکومت ډیرای کارکونکو د دوی د حکومت
په ادارو کې پدند بوختي. په غور کې یو شمېر مامورین لدند کوشش شوي دي او ویل کېږي چې په کابل کې د پخواني حکومت د زمانې 2 مدافع وکیلان چې اوس هم عملا په کار وو نیول شوي دي. د دې وکیلانو د کورنۍ غړي وایي چې طالبانو نیولې دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې؟ اورو.
په کابل کې د 2 مدافع وکیلانو کورنۍ وایي طالبانو د حسیب الله رحماني او ضیاءالحق فاضل په نوم 2 مدافع وکیلان د 2 شنبې په ورځ په غیر قانوني او د ټولو اصولو خلاف زنداني کړي دي. د دې کورنۍ غړي وایي د 2 مدافع وکیلان اوس مهال په دریمه امنیتي حوزه کې بندیان دي. دوی ازادي راډیو ته په رالیږلو پیغامونو کې ویلي طالبانو د تمیم شنسب په غوښتنه دا کار کړی. تمیم شان صاحب هغه څوک دی چې په مخکینی حکومت کې د زموږ د غصب فساد زور واکۍ د امنیتی ځواکونو په وژنې او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 22 کاله زندان محکوم شوی وو. د مدافع وکیلانو کورنۍ وایي د طالبانو لخوا نیول شوی وکیلانو د تمیم شان صاحب پر ضد د هغه د پلار نصیر احمد شان صاحب حقوقي داوا مخته وړه، خو د دې لپاره چې تمیم د دې وکیلانو د کار مخه ونیسي پر دوی یې داوا کړې چې د ده له کورنۍ په 1398 کال کې غلا کړې. داسې مهال چې هغه وخت دوی د نصیر احمد شان صاحب مدافع وکیلان نه وو او نه یې دوی پیژندل. د دې کورنیو یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
داسې مهال چې په 1398 کال کې حسیب الله رحماني او ضیاءالحق فاضل د نصیر احمد شنصب چې د تمیم شنصب مدافع وکیل نه و، په هغه کال کې چې اصلا دوی نصیر نه پیژنده او نه هم تمیم او دې قضیه کې هیڅ ښکیل نه و.
د هغو سندونو له مخې چې یادو کورنیو ازادي راډیو ته رالیږلي ښیي چې نیول شوي وکیلان د 1400 کال په دویمه میاشت کې د نصیر احمد شنصب مدافع وکیلان ټاکل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان سید خوستی مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته وویل د پولیسو په حوزو کې په دې نومونو زندانی شوي څوک نشته. له دې امله چې د کابل په درېیم امنیتي حوزه کې د استخباراتو یوه څانګه هم شته، د لارو خانتیا لپاره مو د طالبانو د استخباراتو ریاست سره اړیکه ونیوه، خو مطبوعاتي مسؤلانو یې وویل په دې اړه معلومات نه لري. خو د دې دوو وکیلانو یو ملګری چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن یې په درېیمه حوزه کې داسې مهال چې تمیم شنصب هم و د خپلو ملګرو سره د طالبانو په بند کې کتلی دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه خپل تمیم شنصب سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هلو ځلو سره بریالي نه شو. تمیم شنصب د جمهوري نظام پر مهال په 2013 کال کې د کابل په شهر نو سیمه کې له پخوانیو افغان ځواکونو سره نږدې 40 ساعتونه خطا وکړه. هغه د یو کور په غصب د یو افغان افسر په وژل کېدو او شپږ ملکیان لوټپ کېدو او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 1398 کال کې محکمې په 22 کاله زندان محکوم کړ. خو واک تر طالبانو له رسیدو سره سم ښکاري چې لکه د نورو زرګونو زندانیانو په څیر له بنده خوشې شوی. د تمیم شنصب له کوره هغه مهال پولیسو یو راکټ، 2 میله کلاشینکوفونه، 1 میل پیکا او د 15,000 څخه ډیرو مرمیو په ګډون 18 ډوله وسلې او بیلابیل نظامي یونیفورمونه ونیول. له هغه سره نیول شوي 18 ملګري هم په 18 کلن باندې محکوم شول، خو داسې ښکاري چې هغوی هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له زندانه آزاد شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د غازي بخاري غاز او درې تنه نیولې او وشلې دي. دا درې سره د وی کورنۍ غړي دي. د پیشو جزئیات په دې راپور کې
د غزنی ولایت امنیه قومندانۍ ویان سید احساق صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړوسو کسانو کې پلار، زوی او جنور شامل دي. نو موړای وای دغه پیښه تیر شپه د غزنی ولایت مرکز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په زلزله سیمه کې رامسته سوې ده.
متاسفانه تیر شپه د چهارشنبه شپه باندې غزنی مرکز او ګریکلی څلورمې حوزې مربوط د ګریکلی او د ملانو بابا ترمنځ په دښته کې دلته یو کور کې یو تلار، یو زوی او یو انګور په یو کوټه کې خپل کور کې د ګاز نیولو له امله، د ګاز د بې احتیاطۍ له امله په کوټه کې فشارت رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیری مرغومي میاشتې په 15 نیټه د غزنی څنګلوري ولایت پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ په غیبی خیلو کلي کې د ډبرو سکرو د بخاري ګازو څلور تنه نیولې او وژلې وو. په وژل سوو کسانو کې د سیمې یو مخور ظاهر خان او د هغه درې تنه ملګري میلمانه شامل وو. د افغانستان له سړو سیمو د بې احتیاطۍ له امله ډیری وخت د دا ډول پیښو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پر اوکراین د روسي د یرغل نن دویونه پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپای ټولنې ویلې چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. ټاکل شوې ده چې سبا پاریس ته نږدې د اروپای ټولنې سرمشیزه دو ورځنی سرمشیزه پیل شي او په دې کې هم پر دې خبرې وشي چې څرنګه له روسیې کمه انرژي ترلاسه کړو. افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بې لا پورته لاړ شي؟ دا پښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت لغړی آزرخ حافظي څخه د مرکه په پیل کې کړی دا شاغلی حافظي وای.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شاله، دلته په افغانستان کې هم اغیزه که یو د غریب خلق لاپسی مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي د دوی عواید نه جګیږي پټیږي ولې قیمتونه لوړیږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو سي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زموږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیلو د کیسیا کورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویډیس په تیر باندې امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لګلري گاوند روسیا باندې دغه بندیزونه لګول کیږي په افغانستان کې د تیل او ګاز پر بای باندې هم اغیز وکړي، یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې مرز وکړو چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري. ډېر اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا ساجد رادیو مشمنی خبر مجله په منځنی صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې او ری سپورت د مخه کو پنړیواله کچه د سپورت نوې خبر دادې چې د وستنډیس او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. لومړی ورځ پرون تر سره شوې، انګلستان 218 پټه منډه وکړي، شپږ لوبغاړي له لاس ورکړل او د اماراتو او عمان ترمنځ یو ورځنی لوبه عربي متحده اماراتو په 2 رنزونو وګټله. او په خوست کې د بیلابیلو ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورتي میدانونو را جوړولو غوښتنه کوي. طالبان له دوی سره مشروطه ژمنه کوي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
خوستای ورزشکار جمال چره دیر شو کلونو والیبال کوي، وای په دې ځای کې نه د استعدادونو کمښت او نه تماشا لګده، خود لوب مناسب ځایونه نشته.
موږ یو جمنیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو او متاسفانه تر اوسه پورې موږ د والیبال جمنیزم نه لرو. موږ شنه اسمان ته غسوره ته غرمه ته والیبال کو، تماشا ډیر په تکلیفي، خلک ډیر په تکلیفي.
د والیبال د لوبي ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبي د یو جمنازیوم نشتون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساس ستونز څخه غړي.
د جمنیزم نه بغیر لوب نه تر سره کی په عمل کې تو سوي نه چې د شنل او اسمان لاندې لوب ډېر ګران تم میږي د ورزش کارونو لپاره. دا چې موږ جمنیزم لرل لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خو سم هم داسې د افغانستان یو ولایت دی. باید دولت د اولمپیک ریاست عمومي او ورسره نه دولتي چارواکو نه زموږ غوښتنه هم دادو چې موږ ته ځنګړي توجه وکړي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزمنې وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن څو ورځې مخکې په خوست کې د وی سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل
هغه وادي چې سړی پر کولای شي هغه به کوو. جمنازیم مصارف ډیر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا ده چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایي پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوي خواوشا 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمي لوبو په تمرینونو لګیا دي.
له خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم، سلامونه او نیکه هلې. په دې برخه کې په یو راپور کې مودې ولسمشر په توګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی تر دوهم ذلیل وړې ورسته د هغه څخه کم یو نیم کلنې واکمنۍ ته کتنه کړې ده. د کندهار د ټرافیک پولیسو لستونزو به هم خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوې نه دی ورکړل شوی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې د بنسټیزو تاسیساتو د رغونې په ګډون چې پخواني ولسمشر اشرف غنی د سترو پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه ډېر فعالیتونه درېدلې دي. پخواني ولسمشر اشرف غنی لنن دوه کاله مخکې لوړه کړې وه او د نظام د پیاوړي کېدو، د امنیت د ټینګښت او د سولې د تامین په ګډون په ځینو برخو کې ژمنه کړې وې، خو واکمنې ته نږدې و میاشتې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د پای ټکی کېښودل شو، د جمهوري نظام له ړنګېدو سره اشرف غنی هم له هېواده ووت. په دې راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد نکنم،
د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم چې د اسلام د سپېڅلي دین پیروي.
لنن پورا دو کال مخکې محمد اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه ورسره په یو ورس کې او هم مهاله په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې. کته هم د افغانستان د مخکینی نظام د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د 1390 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی وو، خو د هغه سیال عبدالله عبدالله په محمد اشرف غنی تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی کړی او دای د دې ټاکنو ګټونکی دی. هغه ستونزه چې بیا د یو شمېر سیاسي مشرانو او بهرنیو هیوادونو په منځګړیتوب حل شو. عبدالله عبدالله د 1390 کال د ثور میاشتې په 28مه د ملي مصالحې عالي شورا د ریاست له منلو او د حکومت په تشکیل کې د شراکت له منلو سره وروغه وکړه. خو د لوړې له مراسمو دوه کاله وروسته نه محمد اشرف غنی ولسمشر پاتې شو او نه هم عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس. د محمد اشرف غنی د واکمنۍ د دویم کال له پیل وروسته جګړې تر بل هر وخت زور واخیست، تر دې چې طالبانو ته کم څلورو میاشتو کې د افغانستان ټولې سیمې لاندې کړې. وروسته له هغې چې د کابل ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او له دې وړاندې چې طالبان کابل ښار ته دننه شي له افغانستان ووت. له هغه وروسته په یوې ویډیو کې افغانانو ته وویل چې د دې لپاره چې وینه تویه نشي او کابل ښار ویجاړ نشي اړ شو چې کابل پریک دی او له افغانستان ووزی.
زه مجبور یم له افغانستان وایستل شم ترڅو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي.
باورونه دادی چې د دغې له منځه تلو لاملونه ډېرې خواوې لري. د مخکینی نظام په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی محمد عظیم کبرزانی وایي چې ښاغلي غنی له یوې خاصې ډلې پرته په نورو کسانو ډېر باور نه درلود، نو ځکه د نظام د سقوط لپاره زمینه برابره شوه.
به هیچ کس غیر از دو سه نفر از
له دوو کسانو پرته چې هرې خبرې کې ورته بلې او هوویل نورې په هیڅ چا اعتبار نه درلود او صرف د هغوی خبرې اورېدې. که پام وکړئ دوه درې کسان دي چې په هرې جلسه کې ورسره وه او پرېکړه یې کوله. هغوی په ځینو ملي خیانتونو کې شریک دي، خو په راس کې محمد اشرف غنی وو.
هغه موضوع چې ډېری نه یوازې ښاغلی غنی بلکې په حکومت کې ټول عناصر د هغې لامل بولي. د سیاسي چارو شونونکی نجیب ننګیال وایي
ولسمشر غنی واقعا غوښتل ولسواکي په افغانستان کې ادامه پیدا کړي، د افغانستان نظام ونه پاشل سي او د سولې پروسې د لارې نه دي یو داسې حکومت رامنځته شي چې هم د طالبانو لپاره د منلو وړ وي، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د بنسټونو ونه نړیږي. دا چې په دې کې ونه توانېده او دغه هدف ته ونه رسېده او هم ته عملی ز فکر کوم د د خپل د مدیریت اشتباه وي.
محمد اشرف غنی د 2020 کال د مارچ په 9مه د تحلیف د مراسمو په وینا کې وویل چې سوله ورته لومړی توپ لري، خو هغه سوله کوم چې خلکو ورنه تعریف درلود هغه یو خیال پاتې شو.
با عزت سوله د ملت په همت او د جمهوریت تر چتر لاندې ان شاء الله تعالی راتلونکی ده.
د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي پخوانی غړي فوزیه کوفي باور لري چې په دې برخه کې چلند د ملي ګټو پر بنسټ ونه شو.
ما فکر میکنم ترجیح دادن منفعت شخصی به منفعت مملکت.
زه فکر کوم چې د ښاغلی غنی سیاسي چلندونه چې شخصي ګټو ته به په ملي ګټو ترجیح ورکوله، د دې لامل سول چې خلک او بنسټونه په نظر کې ونه نیول سي او د ملي اردو او پولیسو د منځوړلو لامل سول.
د سولې راوستل، د ټول شموله حکومت جوړول، له فساد او بډو سره مبارزه او د ښځو د حقوقو تامین د محمد اشرف غنی نورې ژمنې وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر د دفتر د فرهنګي او ټولنیزو چارو پخوانی رئیس محبوب شاه محبوب وایي چې محمد اشرف غنی په تحلیف مراسم کې خپلو کړو ژمنو ته ژمن و، خو د نظام سقوط د دې لامل شو چې د هغه دغه پلانونه پلي نه شي.
ولسمشر غنی نه یوازې دا چې د لوړی په مراسمو کې خپلو کړو تعهداتو ژمنو ته ژمنو، بلکې یو شمیر متفرقه پلانونه هم و چې په هغې کار روانو، ولې له بده مرغه وروستي تحولات او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سقوط د دې باعث شول چې ګڼ پلانونه او ګڼ تعهدات سرته ونه رسیږي.
د دې ټولو سره سره محمد اشرف غنی خپل د حاکمیت په دوره کې د اقتصاد او تجارت په برخه کې ډېری پروژې پرانیستې چې له هغې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت و چې له دې په نیمروز کې د کمال خان بند او هرات کې د سلما بند خلکو پام ځان ته واړوه. که څه هم افغان سیاسیون تل نیوکه کوي چې محمد اشرف غنی ته نږدې کسان د نظام د ړنګېدو لعاملانو څخه دي، خو د محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دې تړاو څونه ویل. حتی مو وکړه چې د چارو د ادارې د مخکینی رئیس فضل محمود فضلی، د محمد اشرف غنی مخکینی سلاکار او د ننګرهار مخکینی ولی ضیاءالحق مرخیل لیدلوری هم په دې تړاو ترلاسه کړو، خو په دې کار بریالی نه شو.
خبر او له خبر ورهاخوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشت رئیس معاشات نه دی ورکړل شوی چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین که بلاغنه بلا مستقیمه بلا یا بغلا را دمخ که یا بدا قبله پیچنو خرسه تدامه دمیده خوشتنده چورا رازم مستقیم را را که ستری علاقه توری که دروپ یا خوب باران تولاری را جان که مستقیم معاشات چرا که
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو 15 میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مطیع الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي.
معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ سوې افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولاتونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسې معلومات کولی سي او دوی هم معلومات کولی سي چې در کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي. کومندانۍ ما بعد وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسې مطمئن وسې، انشاءالله بس په دلنډ وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د ماشاتو پر وخت د نور کلستونځ ل دوه لسیزی اوړي، خو د طالبان حکومت له واکمنۍ راورسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
دا برخه هم دومره خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.